برنامه پیشرو با شماست. خوش آمدید سلام صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندي مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي.
ښاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر دغه وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي سیلو ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خو د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا سیلې د جام سین ته نږدې دی چې هرې روته بهیشي. جام سیلې 15 متره لوړ دی. دا سیلې ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته پس پکاوی تورن کړ او هغه پکلکه وغند. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول لوی پانی لری کړی. که هم سفارت وایي چې امازون د خپل وی پانی د عکس لری کړی خو ویل کیږي چې لا هم لیدل کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په شاو کې بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 وکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دو ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر باید د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر تګ یوه ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12:00 بیا او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسما نګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکانو ته د ورستۍ مرجوبلو په اړه خبري کوله. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جمعه به چې راتللم ډار هغه ورسته و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشیدی. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خواه وژغ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسي مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دي. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسي خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې له ښکېلو خواوو یو وار بیا وغوښتل شي د ولسي خلکو د مرګژوبلې د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسي خلکو په نښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرګژوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسي خلکو د مرګژوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوب لپاره دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي، دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دور د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د په وینا لس تنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ ژوبله واوخته تاولا خوګیاڼۍ په اړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پی راغلی دی چې ګوندی وسلوال مخالفین دي، بیا د ځواکونو له لورې پرې برید شوی دی چې له امله یې 15 ملکي وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والي او د نظامي شورا له لورې مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کتې په خپل سرو عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا بیا په ننګرهار کې په ملکي وګړو حمله کیږي او مرشوبلی ور اوړي فرشتي جلالزی د ننګرهار د والي لوین عطاالله خوګیاڼۍ سره مرکه کړې. ښاغلی خوګیاڼۍ په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والي فرښتنه امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیات پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همدار ده چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکي وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیاڼۍ صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څه وویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسي نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا د ځینو فشارونو حلقو احساساتي وي جاتا او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخود سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو داخل کو تای څه ویل یعنی دغه دروړم په دې پوسن چې مثلا کله دغه سي مجلسي او خلکو ته دغه ستاوان رسیدلې دې ته بیا څنګه جواب څوک ورکوي چې غوی بیا قانی سي او برته په قناعت کورته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پیښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، ولس ته زیان اوښتی دی او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوږیانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د وروستۍ حمله په ارتباط لیکلي دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوې ولسوالۍ لیکي وای د مولوي ریحان په مړینه زیات خواشینی شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښېني او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی هغه یو با استعداد عالم او د افغانستان دشمنانو ته نسبینی خبری کولی. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اته سوه اتل شمېرې له لارې مو راستولي وو. د ستاسې نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خپرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حملې په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کېږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپله هم تر اوسه پورې دغه جماعت ته به چې راتللم لږ هغه راسه وه، که نه ډار هغه راسه وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پیښه نه شي کولی چې جماعت ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوی چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا شپاړس کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت د مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای با مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وست چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې ودیدون کې مواد مخکله مخکې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خېل جدي سي قسمت
دا په داس حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراویح او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
اته بجیا او شل دقیقې شوې او سم سال محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمي حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنې کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړې ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنه ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځورېږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار وایي پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلالۍ اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ فشار زیات کړی دی. د ګلالۍ پر ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جلالزی د دې موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulal Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
Da pa Pakistan ki da bashari haqqono da faali aw da Pashtun ghorani ghurzang dam la tari Gulal Ismail khabari we. Haqiq pula da waina da march pa atama da shuzut nariwali wrazi la para azadi radio ta astawali wa. د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال راډیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبې په شپه تلاشي کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمونږ د کور سره درې لارې کوم دین تقریبا ټولې لارو کې پولیس والو ګاډي سکه زمونږ کور ته راتنه شو. هغه زمونږ ټولې کمرې ور څو کتلې چې مونږ ګلالې ګورو نو ما ورته وویل چې ګلالې زما ګور دا واده شوی ده دلته اوسي نو کله کله دلته راشي مونږ وکیلانو سره مشوره کوو.
ګلالې اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا وروسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شو. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوی چې ګلالۍ اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولې دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړې او جزئیات نشي ورکولی. ګلالۍ اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشري حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتل ګوند غړي جميله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولېزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټس په حوالے سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کیږي او د دې مخنیوي په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کیږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو.
ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقونو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغې په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونې یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په شکاره ډول له خطر سره مخامخ وی او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزغان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزغان ولایت روغتیایي مسولین وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوی. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل چې چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن سته خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاینونه د سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، ارزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ارزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش دادي چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړنې یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نو مې خان دې د سفر کاریز وسېدونکې ما دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشمان په دې پځ ناروغي اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته به شي دې اجازه ورکې.
اوس والدا دې چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې دي حاکمیت دي په هغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان لپاره د هغو مخنیوي لیدل د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی تر څو هغه پیسې چې مطلب دي د دولت څخه ترلاسه کړي کچېره غوړ نه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیوي او طبعا چې طبي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې د حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پلیو پیش تنه تل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خواسلن باید هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش ثانیې شوې، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخانده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. افغانستان لومړی تمریني لوبه له پاکستان څخه وګټله. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ټاکل شوی دی چې ښاغلی ظریف نن له عراقي چارواکو سره د ایران او عراق پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. ساعت اته بجې او یو دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې چې تاندې څانګې در واورو او حقیقت څه دی خپرونه وړاندې کړو، لومړی د ولسي جرګې په ارتباط. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره اوښ شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره چې پیل کړی دی. پرون هم په ولسی جرګې کې ډیر بحثونه وشول خو ستونزه حل نشوه. د موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لار هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسناد مشخص سوال در رابطه با امین مسئله بود.
دی بوبل تر اوسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیه شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوه. د دې لپاره ډیره هڅه کیږي چې د تالار کورنی تصامیم بهر ته ووزي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې تر سره شي.
قومي و یا معاملې صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. دغه استازي وایي د جرګې له تالار بهر هلته چې خبريالان وي دوی به هم وي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړ چې په تالار کې 220 غړي موجود دي او ګټونکي رای 140 رشتي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړ چې د ولسی جرګې 240 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 130 او کمال ناصر اصولي 55 رای خپلې کړې دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وصولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 143 کیږي پوره کړی نه دی. د دغه انتخاباتو له دوهم دور نه اته ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 143 رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 143 رایه د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یو اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطل ده.
طب د فیصلې شان این بود
دی وای وبشت کسیس پلاوی پریکړه وکړه چې یوه رای چې باطل اعلان شوی رای ګیری د پرې وشي. د کورنیو دندو اصول وایي د رئیس د انتخاب لپاره رای ګیری سیری ده، خو مقابل لوری سیری رای ګیری نه
مني.
خود می رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطل نه ګڼي او وایي چې د جنجال اوږدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسي جرګې رئیس انتخاب شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پرېږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریلم ورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونو ته راوګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه، په دې وخت کې تر هغه درس دی وایي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یوه متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دی، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل ساعت تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي زتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی. ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږي نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخا لوبو کې یا کېټ واخلو یا بیټینګ کې تشویقي درس کې موږ لوړکتوبه تشویق سوی نه پوښتنه نه داش کسوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه بوایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخ کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یو مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق او درس هم
ویلم خود سی زیاد نه ډیری لوبم کړی دی زما خپل عمر مې 20 کال ده نو دسی وای چې د لاس کال نه نه ما کرکټ کو خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ده چې یو ځکه ټریل مورک سلیکټ ونه شو دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړی راته وو کنه چې ما به کرکټ نو کړی او دا د کرکټ واخ ما درس تور کړو نو زه 100% اطمینان چې زه به اوس پانتون کې اول نمبر به مزم
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادېږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کېږي باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا یې زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې که کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي دغو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري. ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، هیڅ تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نشته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده حساب نمایشه کی.
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
خو اساس دی نفر راځي سګرټ کوي په اول دوم دریم کته اداره نه کوي، بیا په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي. ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي، یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له غو کارونو ډیر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم که نه، څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کې داسې چې دا هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې، دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه در او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلاً له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار راووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی، په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت ته راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې درس لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تر راسه درس دې ووایه، دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وشو، دا تشویق دی خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله ته هم خوشحاله، سبا که نور درس پرې ووایو بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځي او د ذهني تدریس په ځای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفو بې تورې اچوي، ورته وایي سره یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو، دا لوبه دی غریب بار بل لوبې ته حاجت نشته.
درنو اوریدونکو، دا وده دی اونۍ د تاندې څانګې خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او د دې اونیز پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسو هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزی شوي او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبراترو ته هیلمند شوي او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو له ویان دیو بیتلر سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler for
Dave Battler مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي که طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خو له ازادۍ راډیو نه مننه چې ما ته یې بلنه راکړه او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. راډیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټې اخیستنې تبلیغات کوي، خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي، باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي.
کوم خوا ډېر تلفات لري؟
Often times you'll see in the news that
بیر سلپ خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی، خو رښتیا ده چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تل
تلفات ورکوي خو خبره دلته چې طالبان څوک له لاس ورکوي دواړه خواته افغانان دي او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نه وي ځواب دا دی چې جګړه باید ختم شي او د طالبانو له مشرتابه نه اطاعت چې له افغانستانه بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
It's not a good situation.
Do you have numbers?
Aya dwaro khwaw ta de talafat para arqam shta?
Yeah, we do.
Bale, mug arqam laru khuna gwa mashakhas pa de ara khabar ukram. Pa de ara da khabaro masuliyat la afghan hukumat sara de. Gwa moem che der zala da si urazi razi che pa uras ke pa sulguna afghanan washal ki. Har urazi da si nadi, zani urazi razi di. Ba ham afghan che waem hadaf la dwaro khwaw de. Taliban aw amniti swa kuna. Da khwaziyat nade. Mug ye da dawam palawi nayu. Aw bayat
that all the death and dying it can stop.
So supporting
the Ravan Kal La Pail Na Tarosa amerikai zwakuno pa kum shmir sara hawai amaliyat tar sara kridi.
I'd have to get you the exact numbers.
But some raqam dar to wem tam ma muk afghan zwakuno sara le dir nigde kar ko kala chitwai lagh palo qarar gagan wusi aw taliban sara da jagri dagar tzi dazmake aw hawala lare mlatad ko دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا د هوایي حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اول دې عمله بخنه غواړم. هوایی حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي. ځکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ویل چې سولې غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ویل چې سولې غواړي. او موږ هم ویل چې سولې غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هوایی حملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی
کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسو په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
That's really hard for us.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ ورونه لري او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل ورونه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیاتو غوښتل. یو سوی تفاهم شوی و او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ ورونه ول چې اتلس کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
So how do you analyze the
جګړې اوسنی فصل د تیر کال په پرتله څنګه ارزوي
compared to the last year?
It's still a very difficult situation.
وضعیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړې یې کرخه په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کیږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وخت زموږ پام دی او پوهیږو چې افغانان څه غواړي. موږ سوله غواړو او طالبان باید دا
واوري.
Do you think that this
I fikr kawi che naurin ba machi
will break?
I think the stalemate will break.
Fikr kom da sul la para naurin ba machi hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hiwat pudan jingi ki da afghanistan khalak bu guri che sul gwari da khpal kali khalak bu guri che da sul la para itrazu na kawi da sul shuaru na war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal mashrtaba khabare che hata pa afghanistan ki nadi aw pa yo kuli mahal ki nasi wa nauri او ګوري چې خویندې ورونه یې سوله غواړي او له دوی سره یو ځای شي.
د دوی
د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغېز کړی؟
نه پوهیږم چې د دهی ناسته د جګړې په ډګر کوم ځانګړی اغېز لري که نه، خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ د ځمکې او هوا له لارې او له لوجستیکي اړخه د دوی ملاتړ کوو. څرنګه چې خبرې روانې دي، دغه شان به جګړه هم روانه وي، خو بس دومره چې که طالبان وغواړي موږ چمتو یو چې آن اوس جګړه ختمه.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکړې ته ونه رسیږي، ستاسو راتلونکی پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنا چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري، او له بده مرغه په دې معنا به وي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیا وي دوام ورکړو.
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي، خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي؟
څومره شدید چې نن دی دوام به وکړي. جګړه ډېره شدیده او تنده ده. په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده، په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي، خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي، خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ییز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي، د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي، او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني.
At a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
په داسې وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو. هغه څه چې طالبان یې غواړي له دغه هېواد د بهرني ځواکونو وتل دي، او دا پیشبیني وکړو چې دوی هم ووتل، خو موږ ته نور ګواښونه هم شته، لکه داعش ډله یا شل نورې توریستي ډلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هېواد کې فعالیت تایید کړی دی. د دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي؟
sit here and pretend what will happen in the future but I can talk about
کیبت سپیشی په دې اړه وړاندوینه نشم کولای. خو د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه باید وایم چې داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی، او باید چې ټول نړۍ یې په اندېښنه کې وي. موږ امریکایي ځواکونه او یو څلوېښت نور ائتلافونه چې موږ سره دي اندېښنه کې یو. موږ ټول یو څلوېښت ملیتونو هدف په افغانستان کې د ترهګرۍ له منځه وړل دي. موږ درته د خپل هېواد او افغانستان د ساتنې لپاره یو. موږ به د داعش ډلې په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړو، او په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړو چې زموږ ښه شریکان دي. خو داعش رښتیا هم چې لویه ستونزه ده، او باید له منځه یې وړل شي.
آیا
فکر کوي چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته له طالبان وروسته له نورو ترهګرو ډلو سره د مخامخ کېدو جوګه دي؟
داعش یوازې په دې هېواد کې نه دی، په ټولې نړۍ کې دی، او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې داعش په سوریه کې کوي دلته هم کوي، نو ځکه دا یوازې د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، نو ځکه ټوله نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغوی سره د مخامخ کېدو وړتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د وړتیا خبره نه ده، بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لوری دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګه دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
خو
د سولې د هغو هڅو پر بنسټ چې امریکا پیل کړي، ټاکل شوي چې له افغانستان نه ووځي، نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په هغو مواردو چې خبرې شوي نشم کولای چې څه ووایم، خو د امریکا متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوښه کې چې ترهګر موجود وي، موږ هغه ګواښ ته رسیدلی یو.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم آخر كلا بسامي غم أصحنا يا مم
ماشوم تا میرا بیه ترا و خایا منزل می کمالوم یا حیو یا قیوم 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 مجھے کول پپیڑا بیڑا سوا تیرا خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپانو رو ہم لانو رو یم مظلوم تا میرا بیے تارا و خایا منزل میں کمالو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توید.